دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار علم مومن هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار علم مومن نو.
قبایلی مشرانو په یوه لویا جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شي نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي.
زنو قبایلی مشرانو ویلی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویا یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلی مشر امیدالله جان اپریدي مشال ډو ته ویل
قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آرز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یاد وي چې د قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشالډو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. لاهي شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرې په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هډ کوارټر اسپتال پرانیست او کړو د کیړکل جوړولو یې هم اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې د تېر جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شي نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج ته هیڅ ضرورت نشته. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. جمهوریت شته نو داسې کوم سببونه نشته چې گورنر ته حکومتي واک ورکړل شي، او که داسې وشو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. په سند صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سند حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې رینجر ځواک ته پر ورکړل شویو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې چې له مخې یې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وژنو، خلنګ اخیستنې او فرقه ییزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمو اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې یو څو کسانو نن له مشال لیو سره په خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د زربیزه او عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې په زرګونه اوسیدونکي هم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې خلکو وطن ته خدمت کړی وو. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شول. په کونړ کې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پرون مشال ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ بنختو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې دوی 40 جنګیالي وژل شوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کړتیاوانو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. عراق وایي نه سرتیری یې هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نه شوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له وزیر اعظم سره یې پر دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ښودلې. خو نوموړی وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لورې ښکیل وي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کارګرانو ګوند پی کی کی په وړاندې په پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشوکه وسلوال او دوه ترکی پوځیان وژل شوي دي. د ترکیې پوځ پرون ویل چې عملیات د دسمبر په 14 پیل شوي دي. او چین پر امریکا تور لګوي چې د چین په جنوبي سمندر کې یو ټاپو ته نږدې د 252 الوتکو په الوتنې سره یوه جدي پوځي پارونه رامنځته کړې. د چین دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د دسمبر په 10 سهار مهال سپریټلی په نوم لانجمن ټاپو ته نږدې شوې ده. واشنگټن تېره ورځ ویلي چې دوی په پرله پسې دغه ډول روزنیز مشکونه ترسره کوي خو زیاتوي چې د دې رپورټونو تحقیقات کوي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار عالم بومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو لوی جرګې مشرانو ویلي چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې نه کړل شي.
مونگ فیصلہ دادا چمونگ جان تا کونسل غارو دا کونسل دا پخپلا انسازیو کی دا چه کم طرف ترا شی دا متقبل دیو.
دا پاکستان فوج مشر وای چې د شمالي وزیرستان په غنون لټول زاینو بعد تر هکر پټن زاین لمنځه یوسی بلخ د جنوبی وزیرستان شکتو سیمو سیدن کی شکایت کوي. په بلوچستان کې 13 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي خو د صوبی تعلیم وزیر وای په کراچۍ کې چارواکي وایي چې یو منظمه ډله د اسلامي دولت وسله والې ډلې تبلیغات کوي. کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
داعش خو د اهل تشیع شیعګانو مخالف دی نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسې. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلی مشرانو یو لوی جرګه شوه چې پکې مشرانو ویلي دوی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډول نه غواړي بلکې د دوی په خپل قبایلی نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوه. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د قبایلی جرګې نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې ورو
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا گرینڈ الائنس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د رسک لک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبې کې زم کېدل یا په پاټا کې زم کېدل کم چې ایمنګانو بل پېش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی، دا غي سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغه ته که منتخب کونسل وي او که خپل صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي، د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته هائی کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا څوک زموږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر یې وته وې او که وزیر اعلی یې وته وې. مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صداسې وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دارا چې مونگ ځان ته کونسل غواړو، دا کونسل د پخپله انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې ایف سی آر شي امینډمنٹ مونږ غواړو، دا امینډمنٹ مونږ به ورته شک پګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نه غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینه بعد زمونږ ای ڈی پیز دی، دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د اسکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. ما په خیال چې دغه نه بعد به د اصلاحاتو د عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تای دی.
بل پلو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دغه کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلی ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو غوږې درنو ودونکو، د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف وای چې وسلوال او د دوی مرستیالیان به په هر جوړ ختمولی شي او د ترهګرۍ ختمون پورې به ضرب عضب فوزي عملیات جاری وي. نوموړي دا خبره د شمالي بلوچستان د دورې پر وخت فوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره د خبرو پر وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د خالی پورز د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته د پوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره ورسته راکړه. خبر پاڼه وایي پوزي مشر ته د وسلوالو خلاف پروانو کاروایانو ضربې ضب اپریشن د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکو عملیاتو د کډوالو د واپسې او د سیمې د بیا ودانۍ لپاره پروانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شوه. پوزي مشر ته وویل شو چې تر دې دمه 38% پورې کډوال واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. دې دوران جنرال راحیل شریف د پوزي ځوانانو عزم او کارکردګي وستایله او زیاته کړه چې د وسلوالو او د دوی د مرستیالو خلاف به تر هغې کاروایی روانه وي تر څو چې ملک د ترهګرونو نه وي پاک کړی شوی. قبایلي مشرانو سره د خبرو په وخت پوزي مشر وویل چې پوز به د ټولو بې کوره کړل شوي خلکو د بحاله پورې سیمه کې موجود وي. دې دوران قبایلي مشرانو جنرال راحیل شریف ته باور ورکړو چې دوی به وسلوال دوباره خپلو نورو سیمو کې آبادې دوته نه پرېږدي. پوځي مشر میر علی تحصیل کې د یو سل او لسو بسترو د اسپتال پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دلته به یو کیډټ کالج هم جوړولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنودونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د جنوبی وزیرستان د شکتوې سیمې اوسیدونکو وایي چې له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې میشت یاد سیمې ځینو کسانو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لارې بندې دي او خپل کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو تر کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې په زرګونو اوسیدونکو هم سختو مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې د کرفیو او لارې بندېدو له کبله دغه خلک خپل کورونو ته نشي تللی. د یاد سیمې د خلکو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د کلانا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی، د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو په زرګونه مسعود وزیر قبایلون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز له کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلون کښې هغه قبایلون هم شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو یا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شکتوی تریخ تلی الانور په دغه باره کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارش د الانور کلیول قسمت الله سرنګ جاگیږي وار وای زنې الانور دا هم یای چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلط وو. دغه مسافر قبایلانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میږه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړو تاسې غوږی درنو اودونکو، په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په یو نوي رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې ستونزې په ګوته کړې دي. دغه یاد اداره وایي چې په صوبه کې د 500,000 نه تر 1,400,000 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبایي حکومت په وینا که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجوده سکولونو شمیر کافي نه دی، خو کوشش کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات کړي او ورته معیاري تعلیم هم ورکړي. نور تفصیل د ملي حمیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 500 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 22,000 جوړېږي، خواوشا 18,000 سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حکله د الف اعلان د نوي رپورټ په حکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پوره بلوچستان کې جو اسکولونو کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے۔
په ټول بلوچستان کې 2,300 اسکولونه دي چې اوازې شپږ فیصد پکې های اسکولونه دي۔ زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري اسکولونو په مقابله کې د شخصي اسکولونو تعلیمي معیار ښه دی۔ هغوی د اسکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختی کوي۔ په مجموعي ډول د اسکولونو شمیر ډیر کم دی۔ په دغو اسکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی۔ په بلوچستان کې د 40% اسکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي۔ په هر 50 اسکولونو کې 4 بجلی نه لري۔ په هر 3 کې 2 اسکولونه د سکولو صفه اوبه نه لري۔ داسې ډیر اسکولونه دي چې چاردیواری هم نه لري۔
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتلا زیات شوی دی۔
شاید اتلس لکه فیگر به صحیح نه وي، خو حکومت چې راغلی دی، کوالیشن گورنمنت موږ کوشش دغه کړی دی چې نوي سکولان جوړ کړو، نوی کمپین شروع کړو۔ نو زموږ خپل په سیټ اپ کتاب بچیان پخوا 1.1 میلیون الفاظ په سکول کې، خو حکومت چې راغی په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 2.5 لک الفاظ نور هم داخل کړو۔ نو موږ محتاط اندازه دا وایو چې 1.3 میلیون بچیان زموږ هغې اوس په سکول کې شته او کوشش به دا کوو چې دا الفاظ ریټین کړي، دوی ته کوالټي ایجوکیشن ورکړو۔
سردار رضا بړی سوای که څه هم صوبایي حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبیني څرګندوي.
سرکاری اسکولوں تعداد جاتو، کمیونٹی اسکولان جوڑو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ راوز، مدارس انڈیکس کو چې زیات سے زیات بچیان وہ جگہ کو۔
د نذیر لہری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې کده سکولونو چار دیواری نه وینو، خلک بخپل بچیان سکولونو ته نه ورلیږي۔ دی وای ته غربت ترڅنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپل لونه سکولونو کې نه داخلوي۔ خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسنی حکومت تا کوشش ته چې زیات نه زیات جینکه سکول ته لاړ شي، چې د لکانو جینکو لپاره یا خود فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمری سکولونو تنظیم کیږي چې استادانه به هم پکې خزیوي۔ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم لمخې د 50 کالونو تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو۔
ملیح امیرزاده وا چې په بلوچستان صوبه کې د تعلیمي وضع په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو۔ درنو اوردونکو، د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبه په ماښام د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې حق وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو، کومو چې په خپلو څانګو کې وطن او خلکو ته خدمت کړی وو. په دوی کې د ترهګرۍ او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. د ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اچکزی په نامه کېښودل شوی و. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د غیر سرکاري ادارې سیریم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل،
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورتس، کلچرل اکټیوي، سماجي اړخم لري، دا خلکو ډېر قربانیان ورکړي دي او د دې قربانیان یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو شوی، د دې اصلاح ځای نه کړی. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزای وکړو، چې دا صوبې خلق او دا صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه حوالې دې شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لویه برخه د ترګری او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټي پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل شو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ اوسي، او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیان یې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډېر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک سته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي، زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوالي آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل وه. نوموړي وویل
شاید چې زه دا ووایم چې زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي، ما هر څه کړي دي. زه خدای ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو، چې دا خو ډېره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله، او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوسو.
د مسافرو خبرونه
مشال ورو ته تاسو غوږی درنو دونکو په کراچۍ کې یو شمیر میرمنو له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د مرستو تور لګیدل. کارپوهان وایي چې د پاکستان ټولنې د سخت دریزه کول لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیعهګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې اسلامي دولت وسلواله ډله په اسانۍ سره ګټه پورته کولی شي. پر دې موضوع اسرار لمومن دا رپورټ وکړي.
پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر میرمنې فعالیت کوي، او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزه پر لور د میرمنو ذهن سازی کوي، او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاده ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیو سغدرزه ډلو مرسته کوي، او د ته په خبره چیرته چې هم شیعهګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش ګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی. اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابو بکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی. او دا ګراوند پرپیر دی، هر شی تیار دی هغوی لپاره.
شهزاده ذوالفقار وایي یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځینې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللي دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعهګانو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي، او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش ته په دلته کې امکانات شته. داعش خو د اهل تشیع شیعهګانو مخالف دی، نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعهګان ګډ اوسیږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغې دا انټرنیټ استعمالوي، د هغې سره پیسې هم شته، د هغې علم هم زیات دی. هغې دپاره بیا زیات اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارا څرګندونې کارپوه شهزاده ذوالفقار هم کوي، او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله، نو بیا دوی سوچ لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسي او ایکسټریمیزم او دا غدا د امیزه لپاره تباہ کن دی نو ڈیر سیریس دوی واخی دا شایان بند کی دا ماجد استعمال نشی دا سیکیٹیرینزم دا پارام
د کراچی د پولیسو د ترګری ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
اسرار لمومند چې تاسو ته په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه رپورټ وړاندې کولو درنو ودونکو وخت شبې دی د غرمی 12:00 اسرار لمومند یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د قبایلي سیمو مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلطه کی ساروی. مشال ریډیو خبریال وای پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پوز مشر جنرال احی شریف له قبایلی مشرانو او خپلو ګورون ته استانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. د سند صوبې وزیر اعلی وای که په صوبه کې جمهوری حکومت ختم کړل شي نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جمشور سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمو اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډ ته نږدې 23 پوځیان هم وژل شوي. د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو لا نور پوځي وسایل به هم وکاروي. عراق وایي 9 سرتیری هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د اطلاعات جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګرانو ګوند په وړاندې په یوه پراخ عملیاتو کې د دې ډلې او یا مشکوکه وسلوال او دوه ترکی پوځیان وژل شوي.
اسرار له مومند چې خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړې کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معاملې دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن او امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بې ګناه خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظ نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورټ کوټ مخه وکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده او ورسپانې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجي اولس ته ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجي ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي لوجي یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورسپانې لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعده دي نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانې افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو او د اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فوج په عملیاتو لیکنې خپرې کړې دي. شاین بونیری د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولېږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لېږل شوي وو خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان رسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډیرو ستونزو سره مخ دی او په ډیرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به فرق نه کوي خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاس نه دی شوی. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هغه هیواد کې د ایران په لوي یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. دا جګړه په داسې حال کې شوه چې په سوزولند کې د حکومت او حوثی یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې تری لا هم دوام لري. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمېر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې لمی کې پر ټولو شکلو خواو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سوو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,300 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
نورو دغه تاسو ته مشال لري خبرونه ته غوږی. په ننګرهار ولایت کې د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ یو غونډه تر سره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوال مخالفینو غږ وکړو چې نور د جنگ بند کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال جلال آباد د مشال لري خبريال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لاري په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دی. مونږ د ارشاد حج او اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لاري د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپله جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپله کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټوله ډلې غندي چې هغه زمنګ علماي کرام وژني زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور چې ترغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو تاسو غوږی. د نن دونکو د شنبه په ورځ د خوست سلګون قومي مشرانو او ځای خلکو په یو غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان وکړ. چې نور تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورو.
د شنبه په ورځ د خو سلګونو قومي مشرانو ځوانانو او ځایي ولسونو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په پاوز کې د ګمارنې د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیاو پر اساس کیږي. دوی زیاتوله د پاوز لیکې باید د هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو ډوډۍ، ټوپک، کارتوس او د ګاډو تیل په بازار کې خرڅوي او په پیسو یې ځانونو ته محلونه او دنګې ودانۍ جوړوي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی د غونډې موخې مشال راډیو
یقینا چې موږ د خپلو امنیتي قواو سرخندنې او فداکارۍ ستایو او هغه څوک چې د دې ملک د سرباز او د عسکر یا ش په جیب کې اچوي، د دې ملک د سرباز او عسکر د موټر تیل په جیب کې اچوي، د هغوی غندنه کوو. الحمدلله موږ په خوست کې ولسونه د امنیتي ځواکونو سره همکار دي. په خوست کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
د افغان امنیتي قواو د ځمکنیو او هوایي ځواکونو اکمال او تجهیز هغه غوښتنه ده چې په خپلواک ډول د افغان پوځیانو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو تر منلو وروسته په پرلپسې توګه یې غوښتنه شوې ده. قومي مشر حامی منګل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خلکو ته په نسبتا ډاډمنو شرایطو کې د ژوند د برابرولو خبره کوي او زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو له لیکو څخه فساد ختم شي او د چارواکو لخوا د پوځي قطعاتو او جزو تامونو قمندانان او آمرین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس وګمارل شي، نو د افغان ځواکونو پر وړتیا او جرأت پوره باور لري.
اداري فساد نوي په ديني مکملن باور لرو، خو دلته په مختلفو شکلونو سره فسادات موجود دي. ملي اردو اکمل کړي نه دو دا په دې کې دي شي چې موږ به سالمه رهبری ولرو او هغه د ضوابطو په اساس مقرري وشي، نه د ضوابطو په اساس.
د ځوانانو په چارو کې د حکومت اجرایي رئیس سرکار بخت محمد زدران چې د افغان ځواکونو د غونډې مشر میلمه و، په خپلو خبرو کې په خوست کې د خلکو او امنیتي ادارو ترمنځ نږدې همکاري وستایله. بخت محمد زدران وویل که چیرې په خوست کې د امنیتي ادارو او ولس ترمنځ نږدې همکاري نه وای، نو د قبایلي سیمو سره د خوست اوږده پوله په امن کې نه پاتې کېده.
خوست چې یو سرحدي ولایت دی او د ګاونډي هېواد پاکستان سره 140 کیلومتره سرحد لري، خو داسې امنیت رښتیا چې ستاسو د ولسونو د همکاري او زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو د قربانیو او فداکاریو د برکته دی.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کېږي، د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد و. د جمعې پر ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله ملګرتیا او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو وګورئ درنو دونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالې پاړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه د هند بارنو چارو وزیري د هغې وروستۍ سرګندونې یو ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده پاتې. د ورسپانې په خبره په بینکاک کې د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو شروعات او بیا وروستو په اسلام آباد کې د پروسې تر دوام پس په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو د کچې خبرې ترې یو مهم پړاو دی. د مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغه عمره خدي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د خوالي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د دې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلي چې یو ملاقات د یو شمېر مسلو حل نه دی. رسپانه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. رسپانې په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. رسپانه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار ور نه کړی شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. رسپانه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهاله سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. رسپانه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. رسپانه لیکي کچري دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لار روانه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترهګر ډلو د ځپلو لپاره د قومي اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شوی، خو دا چې آیا د دغې پالیسۍ لاندې حکومت ټاکل شو اهدافو په ترسره کولو کې کامیاب شوی دی او که نه. د دغې لیکنې نورې برخې له فرخند اسد نه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسیدلې. د تیر زیارت په ورځ چودري نثار قومي اسمبلۍ ته په خپل وینا کې په قومي اکشن پلان خبرې وکړې او رسپانه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکامه دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورسپانه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترهګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروسته پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترهګرو ډلو خلاف به عملیات کېږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د ترهګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې قومي اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورسپانه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یو د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا قومي اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه. د دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د قومي اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی زو کورم ایجنسی ته. په کورم کې د سدی گورنر ماډل سکولز د کوونکی وای په سکول کې د ساينسي تجربو لپاره لباشرانی لري چې له وجې د دوی په زده کړو منفي اغیز پرې وځي. چارواکي وای په دې اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمې یا او فاټا سیکریټریټ نه علاوه د کورم انتظامی ته هم درخواست لیږلې دي او چارواکي وای چې د زده کوونکو مسلې به زر تر زره حل کړل شي. نور تحصیل د تاریخ روزی په رپورټ کې.
په کورما کې د ساده گورنر ماډسکوز د کونکي وای په سکول کې د ساينس مضمون لپاره لیبرټی نشته چې له امله د دې په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ارسا حافظ په نامه یو زده کونکي مشال لوډیو ته وویل د ساينس مضمونونو چې کم سبقونه دي په هغوی د دوی سر نه خلاصیږي ځکه چې په سکول کې د سبقونو عملي تجربې نه کیږي.
څوره ایکسپریمنټ دي څوره خبرې دي مو بوکس کې خو هغه واورو خو پریکټیکلی بالکل هغه مو اوسه پورې نه لیدلې. مو ذهن کې مختلف کوېسچن راځي مو د غړو هغه مو پریکټیکلی مونږ مایکروسکوپ لیدل او نور سره لیبرټری کې کوم انسټرومنٹ وي هغه اوسه پوری مو بالکل نه لیدلې او هغه صرف دا وجه ده چې مو سکول کې ساينس ولې کومه لیبرټری ده هغه نشته.
په ساده کې گورنر ماډل سکول په نامه د غنیم سرکاري سکول دوه کال وړاندې حکومت د سیمې خلکو تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره جوړ کړی دی. خود لسم جماز د کونکې محمد کریم مشال لوډیو توای په سکول کې لا هم دوی ته معیاري تعلیم نه ورکول کیږي.
کوم سبا خیال شي مو صرف تھیوریټیکلی ارسس دګو مطلب پریکټیکلی اوسه پوری مو په دوه کولو کې ساو نه کړو.
تعلیم حاصلوي چې بګې د ساينس د کوونکو شمیر د سلو نه زیات دی. امیر حمزه په نامه یو بل زده کوونکی وای په سبقونو د دوی نه فیسونه هم اخستل کیږي خو بیا هم په سکول کې د سہولتونو کمې دی.
یو اول کلاس ہو اور اسٹرینتھ اور نائن بڑے موجود دی ادھر کے ڈیمانڈ میں فاٹا فاؤنڈیشن نہ کرے فاٹا سیکرٹریٹ نہ اور دولت لوکل انتظامیہ نہ
پکورما کے دس سرکاری سکولوں نشمیر تربین زینم سوا پرے دے چپ دے کے یو شمیر سکولوں نہ داس سیدے چیز دا کون کی سہولتوں دو کمیل عملہ مشکلات و سرمخ مختی تارے کورکزے مشال ریڈیو کورما ایجنسی
دا سولے پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ مین نجوان تو سرنست
فیمی رچ گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو غوری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو غوری چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړې ته تاسو غوږی درنو ودرونکو برست کینسر یا د سینې سرطان د نړۍ دویم لوی عام کینسر دی او ډاکټران وایي چې په هر لسمه ښځه کې د یاد کینسر د ښکاره کېدو خطر موجود وي خو که په وخت یې درملنه وشي نو هیڅ خطر نه لري. په پېښور کې د مشال لړې خبریال زلان یوسفزی د کینسر د یو سپیشلیست ډاکټر عاکف سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راګرځوم.
یو خدای چې د برست کینسر د ټولو نه اهم علامت چې کوم دی هغه غوټه ده. په سینه کې چې کله غوټه پیدا شي د زنانه اکثر په دې باندې شرمېږي او هغه ډاکټر ته حل نه وایي تر دې چې هغه بیماری ډیره پرمختګ وکړي او بیا هغه د علاج نه وځي. نو په دې برست کینسر کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې علاج د مریض هغه وخت کې وشي چې کله بیماری بالکل په اولین مراحل کې وي. نو مکمل علاج بیا ډیر آسان او مستند دی خو چې کله بیماری خورش شي په ټول جسم کې نو بیا د هغې علاج چې کوم دی هغه دونه آسانې سره کېدو امکان نه وي. نو زما به خپل اورېدونکو ته دا خواست وي او دا مې ورته ریکویسټ دی چې کله هم داسې قسمه علامات ستاسو په جسم کې ظاهر شي په سینه کې خاص کر د زنانو دا غوټې ظاهرېدل زر تر زره نزدې ترین زنانه ډاکټر ته ځان خوښي.
بل دارا ته ډاکټر صاحب چې دې وجی اشتر چې داسې سو وجی چې داغي وجو نه برست کینسر کیږي یا داسې احتیاطونه چې هغه وو کې دا ونشي
نو داسې مستند وجه خو معلومه نه ده خو ډیر ریسک فیکٹرز ورته مونږ وایو چې لکه په بعض خزو کې دا زیات لیدلې شوې نو لکه چې کوم خزې خپل ماشومان ته پیور کوي نو په هغه کې د دې امکانات کم وي چې کوم ماشومان د چا پیدا کیږي کوم زنانه وو دا یې کې امکانات کم وي دغه سی دا زیات وزن زنانو کې امکانات لږ زیات وي نو داسې ریسک فیکٹرز دي بجې دي چې موږ چې یو خاص وجہ ده د وجوهات نه دي خدای ریسک لکه چې دا وي نو بیا د دې بیمارې کې د امکانات لږ انته نورمال پاپولیشن په مقابله کې زیات شي
او کچري یو زنانه ته د سینې کینسر او شی په وخت باندې علاج نشي نو د دې اخیره خاتمه پسې کیږي
که په وخت باندې علاج ونشي نو دا بیماری ډیره جانلیوه بیماری ده او چې کله خوره شي اډوکو ته یا مازغو ته یا پړپوس ته نو دا هغې بیا ډیر تکلیف دہ قسمه مراحل نه تیریږي اډوکو دردونه ټوخی مازغو ته چورسی بیا بے هوشه کیدی شي آخر مرگ هم ته کیدی شي د دې بیمارۍ نه خو چې علاج ونشي صحیح مانو کې
او په خیبر پختونخوا کې کم داسې هغه هسپتال نه لري چې په کومې کې په ښه طریقې سره د علاج کی
اول ټول نمخ کې خو ایرنم انسټیټیوټ آف ریډیو تھراپی اینڈ نیوکلر میڈیسن په خبر کې چې کم جوړ شو هغه ټول سہولتونه ورکول او سپوري د بریسټ کینسر حواله سره د علاج په حواله سره او د تشخیص په حواله سره بیا په اپټاباد کې زموږ یو مرکز دی په آئینور کینسر هسپتال په نامه او دغه سي درې اوس نوي سنټر کې لوښي ودي یو په بنو کې یو په ډیر اسماعیل خان کې یو زما سنټر چې کوم ز لیډ کوم د ټیم کې سواد کې نو دا پینځه سنټر د اټومیک انرژي چې کوم دی دا د ټیم کې د برست کینسر علاج په سلسله کې خدمات ورکړي حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی یو میڈیکل آنکالوجی یونٹ تے آگئی دیر خدمات تھی پتے سلسلے کے کچھ پرائیویٹ ہسپتال لکہ نارتھ ویسٹ کے ہم اس سبا سہولت نہ موجود تھی ہو لکہ سرکاری ہسپتال پتہ چلے گون تھے دا علاج پہ حساب سر کافی آسان پوچھتی تھا پرائیویٹ کا مقابلہ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی